میمن اوکاو د اتلسو اتنویم ایسوی کال کې ججدلې وا او په کال 1999 کې واده کړی وو. میمن اوکاوا درې میاش ماشومان څلول مسیان او شپږ کروسیان درلودله. هغې په خپل ټول عمر کې هیڅ ډول لویه ناروغي نه درلوده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نشریږي. پر پروتونو برسیره نن د آشنا ټیک پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د خصوصي کورسونو په حق له غږیږو. ستاسو نظر هم اورو او سوالونو ته مو ځواب وایو. کېدې شي وروسته خبرونه ته ټلیفون وکړي. د پروګرام کوربه روخان نورزاده. لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل، په خوست کې په ځانمرګي برید کې شل کسه وژل شوي دي او د شپېتو نه زیات زخمي شوي دي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې حقله رپورټ را لېږلی دی.
ځایي چارواکي وایي ځانمرګي برید کوونکی پلی روان وو او د ورځې شاوخوا 10 بجې د خوست ښار په لویدیځه څنډه کې د والي کور ته څیرمه د هغې مظاهرې په منځ کې پر ځان پورې تړلې بمونه وچول چې د والي پر ضد راوتلې وه. د امنیتی چارواکو په وینا په برید کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي، چې په ټپیانو کې د ولسي جرګې غړی او د دې جرګې د دفاعي کمیسیون مشر همایون هم شامل دی. له 14 سمدستي وروسته مظاهره تیته وپراخ شوه. مړی او ټپیان د امبولانسونو او د پولیسو د رینجر موټرونو په وسیله پر ولایتي ملکي روغتون سربیره د ښار مختلفو خصوصي روغتونونو ته ولېږدول شول. د خوست دی ولی ویان مبارز محمد زدران او د بریډ یو تن عیني شاهد امریکا غږ ته وویل
راتل لستنه هیوادوال مو شهادت رسیدلی او څلوش په تنور مو هم ټپیان شوی دي. په ټپیانو کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون رئیس محترم همایون هم شامل دی، چې د څو تنو نورو ټپیانو په ګډون پلازمینه کابل ته د چورلک په واسطه انتقال شوی. د روغتیا حالت یې ډاډ وړ دی.
زه لونګ د کڼوال د شفخانی یو کارکون کډ یشپاس په صفات کور کوم. دا مظاهره چې وروته مونږ د ثروته د دروازي په خلک کې پیلوړو مشر صاحب دا چې مختارو د څرته د خلکو مظاهره سره کوله او یو د پټاس پر رقم داس می ور د لک پټاس اینا بل اخر څرته شوبدنه وشو. نو زه خپل د خلکو ویني او دا شاین په موږ غوښمه مخه خله مره باندې کړی دو.
د زینو سرچینو عیني شهیدانو په وینا په شل وژل شو یو کسانو کې پر عادي مظاهره چانو سربیره یو شمیر قومي مشران سپینګری او د تیر کال د ولایتي شورا د ټاکنو ځینې کاندیدان هم شامل دي. روغتیایي کارکوونکي وایي چې د ولسي جرګې د غړي همایون په ګډون یو شمیر نور ټاپیان چې روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ بلل شوی او د چورلکو په وسیله کابل ته انتقال شول. تر اوسه د یاد شوي برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او وسلوالو طالبانو هم د یو لنډ تلیفوني پیغام له لارې خبریالانو ته ویلي چې په دې برید کې د دوی کسان لاس نه لري. خو د ولسي جرګې بل غړي کمل ناصر اصولي چې په عین حال کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل که ولي نایمي له دندې لرې نه شي هر څه چې پیخیږي مسولیت به یې د هغه پر غاړه وي.
د خوست والی عبدالجبار نعیمی نه تنها فاسد دی بلکې د ترورستانو سره هم اړیکې لري. هر هغه خوست میشت دی چې د دې نه وروسته یا د پښو لاندو کیږي او یا هم ورته بل خطر پیخیږي، مسؤول به یې عبدالجبار نعیمی وي. ستاسو لپاره د خوست میشتو لپاره د خوست وکیلان آماده دي چې قرباني ورکړي.
په همدې حال کې د خوست ولایت له مقامه په خبر شوی بیان کې د غبرید په کلکه غندل شوی او دای د اسلام او د بشریت دښمنانو کار بلل دی. که څه هم تر اوسه له دې برید سره د تړاو په تور څوک نه دی نیول شوی، خو ولایت مقام ویلي چې مسؤول ارګانونو خپلې جدي څېړنې پیل کړې دي. د ولسي جرګې غړو همایون او کمال نصیر اصولي له ځینو نورو پلویانو سره په ګډه د خوست والي عبدالجبار نعیمی او نورو چارواکو پر ضد له تېرې یوې اونۍ راهیسې اعتراضونه پیل کړي. دوی پر والي تور لګوي چې په اداري فساد کې ښکېل دی، خو ولایتي چارواکي د هغوی تورونه بې اساسه بولي. همدانن هم د والي پر خلاف او ملاتړ مختلفې غونډې او مظاهرې وشوې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. درنو اوریدونکو، د مشرانو جرګې وړ مورز د ودونو د تنظیم هغه مصوبه تایید کړ چې د اوږدې مودې راهیسې تصویب ته اړتیا وه. د ودونو په دینوي قانون کې یو لړ محدودیتونه وضع شوي دي. رحیم ګل سروان د دینوي قانون په حقله رپورټ را لګولی دی.
په ودونه کې د ولور نه خستلو په ټولونه کې له 1500 نه د زیاتو ملمنو نه پریخودل د ودونو د تصویب شوی مساویبي هغه اومده مادي دي چې د عام خلکو له خوایي هر کله شوی د افغانستان په ډیرو سیمو کې لوړ ولور اخیستل کې یو په خارونه کې د ودونو په محل په زرګونو ملمنه د لوړو لګښتونو سره هوټلونو ته بلل کیږي خو د نوي قانون په اساس باید د دغو لګښتونو مخونی ولشي دا کورنۍ د ودونو د نوي قانون له تصویب خوښه ده دوی چې د خصوصي دن کې دی وایي په لوی پکتیا کې لوړ ولور اخیستل کیږي چې د زوم کورنۍ ته لوی اقتصادي زیانونه اړوي او که نوی قانون تطبیق شي او حکومت جدي ونیسي نو عام خلک او پتیره بیا بې وسه کورنۍ به توت هر کلی وکړي
قانون خو په اقتصادي لحاظ ټول غریب خلکو ته ډیره زیاته ګټه رسوي زموږ د خوست خلک اکثریت دیو عدل لپاره با لاس کلا په عربي اماراتو په عربي دولتونو کې تیرول دی ولور نوړ دود چې تقریبا د شپږ لاکھ نه تر و لاکھ افغانۍ پورې به نقد پور اخیستل کېدو پلار به دومره پیسې اخیسته او نور غنا او وریجه غوړی او نور شان چټول به لاس لاکھ دو لاس لاکھ افغانۍ تر رسیدل
خو د هوټلونو مالکین بیا دغه قانون له تصویب خوښ نه دي وایي دا قانون د هوټلونو سکتور ته زیان رسوي او د هغوی پانګونه او سوداګري کمزوري کوي د هوټلونو مالکین وایي په ودونو محدودیت د خلکو په شخصي مسایلو کې لاسوهنه ده او هر شخص په خپل خوخه چې څنګه یې غوښته واده کوي او ښایي د دې قانون تطبیق ناشونی وي
هوټلدار ته دا ناممکنه ده بیخي ناممکنه ده دا په دې شکل سره کې ټول ټولونه په سقوط وکي دا سرمایه چې د تزوی په ځای کړی دا به تلف شي
د قانون لمخې که یو هوټل په واده کې له 1500 نه زیاتو ملمنو ته اجازه ورکړنه په لمړی سرغړونه کې به 10000 افغانۍ جریمه کیږي او که بیا یې تکرار کړه نو د هوټل نه به جواز اخیستل کیږي یوازې په کابل ښار کې په لسګونو د ودونو تالارونو او هوټلونو داسې جوړ شوی چې لکونه ډالره پرې لګښ راغلی د دې هوټل مشر مولا محمد پیمان وایي دا قانون په آزاد بازار کې د لاسوهنې په معنا دی
بس مداخله کې نم پرې دی مثلا سرمایه گزاران نه پرې دی وطن کې سرمایه گزاری وي کې یو څو نفر د سرمایه گزاری کې په دینو مو په غینو باندې غوړې دی وطن نه وتښتي او د خلکو په کارو کې دا یو مداخله ده
د مشران جرګي غړي وایي دا قانون ځکه تصویب کړ تر څو د بې وسه کورنۍ لاسنیوي وشي او د بې ځایه لګښتونو مخونی ولشي
ډیر محدود خلک چې ډیر پیسې دار دي یا ډیر مافیایي خلک دي چې هغه غواړي چې په واده کې 10000 6000 اته 5000 نفر دعوت کی خپل زور خلکو ته وشي چې دونه مصرف کولای سم د نور هغه خلک چې یا څو وټره په کابل یا په بازار شارو کې جوړ کړی دي چې د غو تجارت یو څه متضرر کیږي هغه خلک ممکن په دې خو آبادی
دا ودونو د نوي قانون په اساس هیڅوک نشي کولای په ودونو کې د شریعت په خلاف کالي واغوندي دا مصوبه په څلورو فصلونو او دروشتو مادو کې ځای په ځای شوی او ولسمشر ته د توشيل لپاره لیګل شوی ده رحیم ګل ساروان آشنا تلویزیون کابل
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه
او سم د خبرونو لندیز په خوست کې په ځانمرګ برید کې شل کسان وژل سی ودی او تر شپې تو زیات ټپیان سی ودی د هلمند د ګریشک د ولسوالۍ امنیه قومندان په چاودنې کې وژل سوی دی د ولسمشر لخوا د فرخوندی د وژنې د قضیه د چیرلو کمیسیون نن خپل ریپورت خپور کړ په دغه ریپورت کې راغلی دی چې فرخونده بې ګناه و ولسمشر غنی نن د فرخوندی د کورنۍ سره لیدلی او ورسره هم شریکی کړی دی سلګونه ماسلین د کینیا په شمال ختیځ سیمه کې د سومالی سرحد نږدې د ګاریسا په پانتون باندې د حملې نه راهیسی لا درک دي په دغه پانتون باندې په حمله کې لښت لږ ولس کسان وژل سی ودي او تر شپې تو ډیر ټپیان سی ودي او د القاعده وسوالونو په داسې حال کې د یمن په جنوبی سیمه کې په یو زندان باندې حمله کړې ده او 300 بندیان خوشی کړی دي چې د یمن په نور برخو کې د شیا یغانو او د حکومت پلو قوا او ترمنز جګړه روانه وي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15
دا شان چې د پروګرام درنو اوریدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله وسی د پنځشنبه شپه ده او زه روشان نورزی د شان چې په پروګرام کې ستاسو سره یم. درنو اوریدونکو د نن شپې د شان چې په پروګرام کې غواړو په افغانستان کې د خصوصي یا شخصي کورسونو یا د زده کړو د مرکزونو په اړه باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې به د درنو میلمنونو واورو چې دوی دغه سي خصوصي کورسونه څومره موثره ګڼي او تاسو درنو اوریدونکو نه به هم واورو چې تاسو تجربه څه ده. په پروګرام کې میلمانه را سره د قندهار د عصري زده کړو د انسټیټیوټ مشر احسان الله احسان صاحب دی، په جلال آباد کې د نایس د انسټیټیوټ یو مسول شریف شاهین صاحب، او همدارنګه د جلال آباد نه به زما همکار ضیاءالرحمن حضرت هم را سره وي. درنو اوریدونکو که چیرې پوښتنه لرئ یا هم نظر لرئ د موضوع اړوند، البته تاسو کولی سئ چې زموږ د فیسبوک پاڼې ته ولاړ سئ او هلته د نن شپې د آشنا ټیک د پروګرام د موضوع تر لاندې خپل نظر او خپل پوښتنه ولیکئ. د پروګرام په جریان کې به ځینې ټلیفونونه هم واخلو. زموږ د ټلیفون شمیره ده 202-1-14. او که غواړئ چې د افغانستان په شپېرې موږ ته ټلیفون وکړئ نو تاسو موږ ته په 0-00-00 باندې هم ټلیفون کولی سي. اوس به زه اول وګورم چې څوک را سره دی. زه فکر کوم چې شاهین صاحب را سره دی. شاهین صاحب تاسو زما آواز اورئ؟ بله شاهین صاحب زما آواز اورئ. زه فکر کوم چې په ټلیفون کې څه مشکل سته. هر صورت ټلیفون قطع شوی دی. از موږ هم کار کوشش کوي چې دوی بیرته راوغواړي و وګورو چې بل اسره صاحب زما سره دی کنه. اسره صاحب تاسو زما आवाज اورئ؟ بله زه فکر کوم چې د قندهار د عصري زده کړو د انسټیټیوټ مشر احسان الله احسان صاحب را سره دی. احسان صاحب تاسو زما आवाज اورئ؟ بله شاهین صاحب ساسو جاغه ورو وس مهرباني وکي څنګه یاست؟ پروگرام ته شرغ لاست.
ډیره مننه کوم. لومې په تاسو د پروگرام ټول درنو ورتونکو ته سلامونه وایم. په دې ملي چې روغ او جوړ به مننه کوم چې پروگرام ته موږ ورتون بلنه راځي.
ډیر مننه. راځي اول په دې باندې خبرې وکړو چې تاسو خود ډیر وخت راهیسی په افغانستان کې وری کورسونه په کورسونو کې تدریس کړی دی، کورسونه مو چلولې دي. تر کوم اندازې پورې تاسو دغه کورسونو موثریت څنګه ارزوئ؟ څومره موثر دي خصوصا دغه خلکو لپاره چې مثلا غواړي چې د کار لپاره آماده وسی، د کار په مارکیټ کې چې کوم فنونو ته ضرورت شته، پاره برخه کې څه فکر کوي چې تر کوم اندازې پورې دغه کورسونه موثر دي؟
ډېر مننه. نور دې ته یو خو ټکی ته اشاره وکړه. هغه هم په دغه وروسته کې ځینې کسان چې په اداراتو کې کار کوي هغوی ځینو مشخصو زده کړو ته اړتیا لري، باید په ځینو مشخصو برخو کې هغوی ټرینینګونه واخلي تر څو هغه کومه اداره کې یا کوم ارګان کې چې دوی کار کوي دوی دا یو وړتیا هغه کومه وظیفه چې ورته سپارل شوې ولري او په سمه توګه ترسره کړي. د نایس انسټیټیوټ هم یو عمده هدف دا چې دوی د ټولنې او د مارکیټ هغه تقاضاوې درکوي او په هماغه برخه کې ورته ځینې لنډمهاله کورسونه یا ټرینینګونه برابروي.
بله شاهین صاحب زه فکر کوم تاسو په ټلیفون کې یو څه مشکل سته. زموږ همکار به کوشش وکړي چې تاسو بیا ټلیفون وکړي. زه به احسان صاحب ته ولاړ سم. احسان صاحب تاسو زما آواز اورئ؟ بله احسان صاحب زه فکر کوم چې د احسان صاحب ټلیفون هم کار نه کوي. په هر صورت موږ دوستانو د فیسبوک په پاڼه باندې هم دوی خپل نظریات شې دي، خپل نظرونه او خپل پښتنې زموږ سره شریک کړي دي. د پښتنې به هم د میلمنونو مطرحو او همدارنګه به د اوریدونکو نظریات هم د ټلیفون لاره واخلو. درنو اوریدونکو زه به تاسو وایم چې د نن شپې د شان ټیپ پروګرام کې د خصوصي کورسونو په اړه باندې خبرې کوو. په دې باندې خبرې کوو چې دا کورسونه څومره موثر دي او ساسو تجربه څه ده، څومره مزده کړې پکې کړې دي. زه فکر کوم چې احسان صاحب سره دی. احسان صاحب تاسو ما آواز اورئ؟
بله زه استاد اواز اورم تاسو زما اواز اورئ؟
بله تشکر استاد احسان. راځي اول په دې باندې خبر وکړو. ما د البته د شاهین صاحب نام دغه پښتنه وکړه چې دوی هم سابقه لري، تاسو خو ډیره سابقه لري، ورې په قندهار کې تاسو کورسونه جوړ کړي و خلک مروزه دي، تر کومه اندازې پورې فکر کوئ چې دغه سی کورسونه چې یا مثلا په خوا دایریدل یا مثلا وسته دغه کومک کوي د خلکو سره چې غواړي وظیفه ځانته پیدا کړي او غواړي د پیسې لپاره فنونو باندې خبر وسی چې په وظیفه کې ورته ضرورت شته؟
بله تشکر تاسو او د شما رادیو د اوریدونکو څخه او د کارکونکو څخه ډیره مننه. سلامونه ور ټولو ته وړاندې کوم. دا کورسونه چې دي خصوصي کورسونه، هغوی ډیر مؤثریت لري، هغوی ډیر کامیابه دي د شاګردانو د سویو یا د ظرفیت په جوړولو کې، ځکه چې دغه هغه شان دي چې موږ یې په مکاتبو کې هم په هغه اندازه باندې په کیفیت باندې هلته درسونه نه وي لکه څنګه چې په شخصي کورسونو کې وي. دا د مکاتبو پر لڅنګ سره یو بل داسې یو زده کړې دي چې هغه د شاګردانو هم د مکاتبو زده کړو ته او هم هغه زده کړو ته چې لوړې زده کړې دي او هم دوی د کار موندنې او د کار کولو د ظرفیت جوړولو ظرفیتونه ورته جوړوي. نو دا کورسونه چې دي دا ډېر موثر دي. موږ خپله د ډېره وخته راایسته چې دغه کورسونه چلوو. د دې کورسونو ګټې ډېرې دي، ټولنیزې ګټې یې ډېرې دي، اقتصادي ګټې یې ډېرې دي او ټولنې ته دا ډېرې بېخي ډېرې ګټې رسوي، ځکه چې له دغو لارې څخه شاګردان کولای شي دوی موږ هغه مسلکونه ودوی ته ښیو چې هغه د کار په ساحه کې ودوی ته په شو ورځي او د کار په ساحه کې هغه ډېر مثبت او موثر تمامېږي.
بله استاد احسان صاحب، استاد احسان صاحب، بله تاسو خپله تجربه څه ده؟ څومره شاګردان مو، څومره زده کوونکي مو په اوس په دولتي ادارو کې کار کوي او څومره مو په موسساتو کې کار کوي؟
موږ خو تقریبا د شلو کلو راهیسې پاکستان او افغانستان کې دغه د ظرفیت جوړونې کورسونه چې هغه د مدیریت په بخش کې دي، هغه حرفوي زده کړې دي او هغه کمپیوټر ټکنالوژي ده او هغه انګلیسي ژبه ده. نو مدیریت چې په دغو ساحو کې موږ و شاګردانو ته درس ورکوو. نو دا خو ډېر وخت دی چې موږ هغه سړی ډیټا نه شو ساتلی، خو بیا هم د تیرو دولسو کلو راهیسې چې دیارلسو کلو شاوخوا راهیسې په افغانستان کې چې موږ په کندهار کې په فعالیت فایل کړی ده، تقریبا د شپږ سوو شپېتو کسانو اکثره ښځینه جوړوي، هغوی د کارمندنې دپاره په مختلفو دفاترو کې هلته تللي دي او هلته په مثبت ډول باندې دوی کار کوي او له هغه ځای څخه خپل اقتصاد او د ملت دپاره د خدمت مستر ګرځېدلي دي.
بله ډېره مننه کوو استاد احسان صاحب. زه به اوس شاهین صاحب ته ولاړ شم. شاهین صاحب، زموږ همکار اسرت صاحب که څه هم اوس ټلیفون نه روخیږي، خو دوی خپل په یو ریپورټ کې چې څو ورځې د مخې راسولي ویلي دي چې د جلال آباد په ښار کې یا په ننګرهار کې په عمومي لحاظ باندې تر 200 پورې کورسونه سته او دوی ویلي دي چې اوس خلک شکایت کوي چې فیسونه د دغه کورسونو ډیر دي او څنګ ته هغه د درسونو کیفیت چې دی هغه کښته سوی دی. ساس په نظر باندې تر کومې اندازې پورې دغه فیسونه هغه زده کوونکي یا هغه خلک چې په جلال آباد کې ژوند کوي دوی ورکولی سي او ولې فیسونه ډیر سوي دي؟ مهرباني وکړئ. بله شاهین صاحب آواز مو خراب راځي، که چیرې د خپل ځای ته یو لږ تغییر ورکړئ کېدای سي غږ مو سم سي.
بس
و شتاره دی بله و مهربانی وکی
نو در طرف به خبر تا موافق و مخالف داره ما پس دکتر دینی پرسن شاید داسته او چی راوی فیتون الوار وو وچی ځکه بزنس تر دې پورې کمپټیشن دی او مسیالي ده خو ولې د نایس په نوم نه یې څه ویل ما پیتونه ډېر لوړ دي په څېر نه د تېر یو کال رئیس موږ همدا اوس هم تاوان کوو خو هغه مو هدف نه دی هدف مو یوازې د ټولنې ته یو سم خدمات او مناسب خدمات وړاندې کول دي موږ کوښښ کوو چې دغسې کسان چې په تنن په اداره کې کار کوي د یو عادي مثلا د فاینانس په برخه کې د مالي په برخه کې یو څوک کار کوي هغه د کویک بوکس سافټویر ته اړتیا لري چې هغه ډیولپ کړي د یوې میاشتې کورس یې وینیم
بله
نو مونږ هغه سره کومک کوو دا تر څو هغه ټرین کوو او هغه کار مخته وړي د دې په بدل کې چې هغه مونږ ته څه راکوي نو زمونږ هغه د استادانو هیڅ هم نه کیږي مونږ ماستر استادان لرو چې مثلا هم داخلي دي هم بهرني دي د دې ترڅنګ مونږ ځینې ځانګړي استادان نیولې دي چې هغه د استادانو سره د لسن پلانونو درسي پلانونو په دې جوړولو کې ور سره کار کوي نو اوس خو هغه کسان چې په کورسونو کې ګماري چې هغه ماستر نو هغه د زیاتو پیسو وختنه کوي د خو ماش وختنه کوي نو مجبور دي چې تل تفصیلونه چیک شي خو بیا هم نورو هغه ته په کتو سره په جلال آباد کې پیسونه دومره زیات نري
بله او تاسو ول چې تاسو په څلور برخو کې زده کوونکي روزي په کمپیوټر انګریزي په ژورنالیزم او همدارنګه په مدیریت کې امروز
دی بیا برخه کې او دی بیا برخه کې او بزنس
بله په بزنس په برخه کې آیا فکر کوئ چې دغه دوه کلن کورس په کفایت وکي یو څوک یو چاته چې وغواړي ژورنالیست یا وغواړي چې مثلا د بزنس په برخه کې مسلکي کار وکي
بله مونږه راکما چې په خپل خبرو کې اډونه وکړه مونږه اصل ټریننګ ورکو مثلا ډیولاپینګ نه کوو یو چا چې دا هغه پویا او هغه چې مونږه اصل مهارتونه ورزده کوو مثلا یو خبريال یو ژورنالیست راځي د پونتون ماشل له هغه ته مونږ ځینې کوچنګ کلاسز ورکو درسونه ورته ورکو چې هغه د دې ته ټرین کوي مثلا یو ریپورت څنګه ولیکي یو خبر څنګه برابر کی همدارنګ د لکما چې اډونه وکړه د ډي بي اف برخه کې د ادارې نه وکړه د چې زه نور هیڅ ساعت نه لرم فقط د کویک بوکس اپیر د چې په ماته په مالی په برخه کې زما په حسابداري برخه کې ماته په درد خو اکاونټینګ دی حسابداري مې درد بس یو شاک محل ټرین را درکه زه دغه شي کې بلد شم مثلا د کمپیوټر په برخه کې راځي هغه چې زه اکسل پروګرام ته ځینی فارمولې په دغه برخه کې باید زه ټرین شم مثلا د انګلیش په برخه کې زه راځي چې زه وروره په بزنس کې کار کوم اما زه چې کله بزنس میټینګ ته ځم او بزنس یا تجارتي ناست ته ورځم په انګریزي ژبه خبرې نشم کوله نو داغه د لپاره خاص هغه لرو چې سپی ورته ویلې شي انګلیش فور سپیسیفک پرپوزز چې هغه نو بیا په بزنس کې حقوقو کې او همدارنګ انجینری کې په میډیکل کې په دې شان کې دا دوه درې مشت کورس په دوه درې مشت کې هغه د دې توانې لري چې په انګلیسي ژبه کې ایمیل وکي مثلا ریټن کمیونیکیشن لیکلي خبرې او همدارنګ په ناسو کې هم خپل خبرې او خپل کمیونیکیشن لوړ کی نو داغه څه کورس
بله ډیر مننه شاهین صاحب استاد احسان صاحب د ډیر وخت راهیسې تاسو په دغه ډګر کې کار کوئ څه فکر کوئ چې تر کومه اندازې پورې تاسو د دغه موثریت نه دولت استفاده کولی سي ډیر خلک چې په افغانستان کې په دولتي دارو کې کار کوي په شخصي دارو کې کار کوي په انجوګان کې کار کوي هغه د کورسو څخه فارغ سوي دي او د کمپیوټر او د انګریزي ژبې مهارتونه زده کړي ساس په نظر باندې تر کومه اندازې پورې تاسو کولی سي چې د حکومت د کیفیت جوړولو په برخه کې یا د مهارتونو په زده کړې کې چې هغه د حکومت خلک باید ولري څومره مفید تاسو واقع کیدای سي او باید څه وسي
یو خو دغه کورسونه چې موږ وایو چې دا کورسونه مثال د انګلیسي ژبه کومو وغواړو چې په درې میاشتو کې یا په څلور میاشتو کې یا په یو کال کې ودوی ته د دې ژبې مهارت یو چاته انتقال شي دا ممکن نه ده د شاګردانو څخه وخت اخلي او موږ کافي وخت ورته ورکوو چې تر څو دوی یو ښه په مسلکي ډول سره انګلیسي زده کړي چې بیا هغه په هغه باندې لیک او لوست باندې دغه ولري او دغه چې بعضي کورسونه ستارشته هم چې دغه چې لږ مهاله کورسونه وي هغه د یو لږ مهارت لپاره ضرورت کې د لږ کار لپاره بیا په هغو کې لږ مهاله کورسونه شته چې هغه یې ورته کوو. او د دولت لپاره مثال په ډول موږ په دولتي دفاترو کې د کمپیوټر استعمال هلته ډېر مهم دی. مثال په مستوفیت کې زموږ دلته مستوفیت کې شاګردان دي چې هغوی کار کوي هلته د اکسل څخه دوی استفاده کوي. دوی په انتخاباتو کې زموږ شاګردانو د اکسس څخه استفاده کولی اکسس کمپیوټر یو داسې پروګرام دی. نو په دغه کې چې موږ کوم زده کړې ورکړې وې دغه شاګردان چې بیا هلته په هغو دفترونو کې کار کاوه هلته ډېر مثبت او ډېر اغېزمن ثابت شوي وو. او هلته اوس هم په عین حال کې دوی په دغو کارونو باندې مصروف دي او د دولت کارونو پر مخ باندې دیایي. هم په عین حال کې په خوا به وو د قلم له لارې به مکتوبونه لیکل کېدل او هغه به ډېر مشکلات به خلکو ورسره.
بله اوس حدیثان صاحب څه فکر کوي؟ بله اوس حدیثان صاحب فکر کوي چې بل څه غواړم دغه یو پښتنه وکم مربوطه ده بیا تاسو کولای شئ چې خپل خبرې وکړي. څه فکر کوئ چې تر کومه اندازې پورې د خصوصي کورسونو او د دولت ترمنځ مشارکت رامنځته کیدای شي چې دغه اساس ماډل چې دی چې د رقابت په اساس باندې ولاړ دی یا مثلا دغه سي د ضرورتونو په حساب باندې لکه څنګه چې شاین صاحب ورته اشاره وکړه چې موږ ضرورتونه ګورو چې خلک چی غواړي دغه په مطابق باندې کورسونه ورته دایره وو زده کړه ورکو. دولت کې هم داسې خلک ډیر دي چې هغه مثلا مارتو ته ضرورت لري. فکر کوي چې د اساس ماډل چې دی یا اساس سره په مشارکت سره دولت کولی شي تر یو حد پورې خپل د کفایت کوم دغه چې دی مشکل چې ست په دولت کې دا اوس هغه حل کی؟
بالکل دا خو اوس هم تر ډیره حد پورې دغه کورسونو دولت په ډیره ګټه رسولې ده. دا اوس مهال ته هغه کورسونه چې هلته ضروري پکار و چاته ورځي هغه مهارتونه هغه زده کړي چې ضروري پکار ورځي چې دوی د کار په ساحه کې پر کار واچوي هغه موږ ته خلک راځي هغه مامورین هغه شاګردان دا ته راځي موږ په هغو ساحو کې دوی ته زده کړي ورکوو او دوی ځي بیا هلته په دولت کې کار کوي او هلته ډېر مثبت تمامي شي. زموږ شاګردان دي هغه دي ډېر په شاروالي کې کار کوي په مصروفیت کې کار کوي په قضا کې کار کوي په مختلف پولیسو کې کار کوي په مختلفو ځایو کې دوی مختلف پوسټونه دوی هلته ډک کړي دي او په ډېر مثبت ډول سره کار کوي او موږ دلته په ډېر نږدې سره په ډېر نږدې همکاري سره خپل د دولتي د کندهار د تعلیم تربیه د ریاست سره په ډېر نږدې باندې کار کوو. د کندهار د پوهنتون سره دوی شاګردان
بلې یعنی ګډ پروګرامونه لري
تفصیل کې له دوی سره ډېر دغه کوو له دوی سره تخفیف کوو او معرفت څخه شاګردان موږ ته معرفت کیږي له دولت څخه راته معرفت کیږي موږ بیا دوی سره خاص تخفیف کوو او دوی ته هغه خاص مهارتونه انتقالوو چې تر څو بیا دوی هلته په دولت کې موثق واوسي. دغه د دولت سره موږ په ډېر نږدې همکاري باندې دغه کورسونه او دغه درسونه پر مخ باندې وړو.
ډېره مننه استاد احسان صاحب. شاین صاحب زموږ اوریدونکو د حامد جاهد په نامه باندې په فیسبوک باندې مشترک کړی دی چې دوی په نظر باندې دا کورسونه مفید نه دي. دوی وایي چې هغه الکانو انجنونه چې باید په مکتبو کې زده کړه وکړي مکتبو ته ولاړ شي دوی د کورس په تمه دي او د دوی په نظر باندې دغه بیا یو منفي اړخم لري. ساس په نظر باندې خلک چې کورسو ته راځي هغه باید کوم تر کوم اندازې پورې باید تعلیم کړي وسی او څوک ش زده کړه ورڅخه کولی شي څوک ډیر ورڅخه ګټه اخیستای شي؟ آیا هغه څوک چې ولسم سم فی ویلي هغه څوک چې مثلا په مکتب په مزامینو کې شو وسی کوم رقم شاګردان شتار زده کړه کولی شي ساس په کورسو کې؟
دغه پوښتنه دا اول بدی پوښتنه ته جواب ویم بیا دا د دولت سره د دمرسې په اړه مزغورم یو څه رقم بیره تر پای ته اول مونږ دا د اوریدونکو پوښتنه ته جواب ویم د دې د پوښتنه په جواب کې زم چې تر ډیره پورې په ځکهونکو په ځکهونکو پورې تړلې ده.
بله بله مې باندې
و چې هغه وګوري چې درس ووایي ویلې شي. خو ستونزه دا ده چې شاګردان خپل هغه درس شاو کوځو کنه لري کنه دا په داګه سره ویل
لشم چې د افغانستان وزیر او د دوی چې به ووري او دولتي چارواکي به ووري د ډیرو دولتي خوندیو څخه د شخصي خوندیو او شخصي انسټیټونو هغه منیجمنت او اداره ښه ده ځکه هغه د استاد د بنفشار راوړي تر څو هغه درسي پلان څه نفتول لري هغه په وخت څه نفتلار شي هغه درسي مواد راټول کړي هغه ښه کیفیت وړاندې کړي تر څو خلک په باور وکړي او راشي په مارکیټ کې ځای ځانته ونیسي نو هغوی په مارکیټ کې د ځای ولو د فارم زیات کوښښ کوي اما دولتي ادارو پسې هغوی کیسه کوي بس استاد راځي او ځي وخت کاړي نو په ځینو دولتي کورسونه او دولتي ښوونځیو کې دا ستونزې شته دي په شخصیو کې هم شته زه نه وایم په شخصیو کې تر هغې زیات دي خو بېرته دولت مسول دی ولی صحیح څار نه کوي راځي سر دې ویډیو کې مخکې تر دې چې یو کورس یو انسټیټیوټ ته یو پونتون ته یو خوندې ته جواز ورکړي یار دې دې کې چې دا څه لري ولا څه لري څه وړاندې کوي دې ټولنې ته تر کولمې چې دې او کلاینې چې دې تب په کوم برخو کې کار کوي څه هدف لري موخه څه ده دغه ست دغه چې دغه کور شي راغوي ارزیابي وکي بل دا چې مونږه په مختلفو برخو کې د ډېر ابتدایي هغه څخه نیولې تر مسلکی خلکو پورې مونږه زیر لرو چې هغه ته ځای ورکړي او څوک د ابتدانه مثلا کوم کې احسان ته اشاره وکړي چې دریو میاشتو کې انګلیسي امکان نه لري دا سمه ده زده کولې خو مونږه په دغه سپیکر څونو کې دا څو چې په انګلیسي شبه تقریبا اکثر لګ لګ پویږي بلتیا لري اما د غزيني نوی سیستم چې د انګلیش کوم دی سویرا انټرنیشنلی اکسپټیبل یو شعر دی دا ځینې خاص هدفونه د پاره استعمالېږي مثلا مونږ دغه سکسان د رغور په مشخصو برخو کې ټرین کوو چې دوی ته په انګلیسي ژبه کې ورته مډ لیول کیریر هم ویلی شي چې مډ لیول کسان چې هغوی نه ډېر کمزوري وي نه ډېر پروفیشنل وي هغوی لږ مهارتونو ته اړتیا لري داسې کسان هم قبلو پروفیشنل کسان مثلا د مکتب استادان راځي د انسټیټیوټونو استادان راځي هغوی ته مونږ ټیوټي ورکوو چې مثلا څنګه دغه د ټریننګ اف ټرینر چې دی د استادانو به ترڅنګ کول چې هغوی به تخپل مکتب ته ځي خپل ادارې ته ځي تر څو په صحیح میتود باندې درس ورکړي دا هم شته مختلفه برخې مشته د دې ترڅنګ موږ ځینو اداراتو ته ورځو په هر اداره کې کساسې خیالي ټول کسان خو مسلکي نه وي او دوه کسان وي چې هغوی رهبری کوي مسلکي کسان دي نور ته هدایت کوي موږ ورځو دا هغوی سره چې په اداراتو کې څوک کار کوي د دې ژمنه موږ نه اخلو په اداره کې چې د کساسې کاسته راویلږي موږ درته ټرین کوو خو ژمنه ده چې به تاسو ادارې ته درځي نو دغه به معمولا بلا شک چې دغه به چینج راځي او دغه به تغییر راځي دا به خکې تاسو به چارلې دي ښه کوي دا
بله ډیره مننه شاین صاحب شاین صاحب ډیره مننه کوم اساسونه زه به مخکې دینه چې د استاد احسان پښتنه وکم غواړم اوریدونکو ته وایم چې دوی کولی شي دا اوس موږ ته ټلیفون وکړي زموږ د ټلیفون شمیره ده 202-8419-1419 او وګورو چې موږ سره په لاین کې بله و ساسو چا غبرم بله
یو خبره غواړم چې اضافه کوم چې تر دې چې سانسر دور شي غواړم چې د دولت سره دغه څه کورسونه او انسټیټیوټونو ګټه دا ده چې کتا چې وګورم د افغانستان په اداراتو کې په شخصي او دولتي دواړو کې په سلګونو بهرني کسان کار کوي د یو ډیر عادي چیز د پاره چې موږ ته ډیر غټ چیز کاری خو هغه په حقیقت کې ډیر دي هغه لپاره به موږ د بهر نه استادان راغوښتي او یا به موږ کسان راغوښتي هلته به کار کوي او سالري ماشونه واخلي دغه عادي چیزونه موږ هماغه کسان چېرته اداره ته کار کوي موږ یو دوه بهرني استادان راغواړو یا یو دوه په افغانستان کې د کار کسان پیدا کوو راغواړو
بله شاین صاحب
دغه ډېر کسان ترن کوي ډېر کسان ته دغه مهارت ورزکی په لاره دغه
بله مننه کوم شاین صاحب په دې باندې به وروسته بیا خبرې وکړو یو اوریدونکو دی به واخلو او وګورو چې د کوم ځای نه ټلیفون کړی دی او څه پوښتنه لري مهرباني وکي بله وو ساز جغاو رو مهرباني وکي پوښتنه لري نظر لري
د بلمنو ته خدمت هغه پوښتنه ده چې
بله زه فکر کوم د دوی ټلیفون قطع سو په هر صورت بل اوریدونکو هم ستاسو وګورو چې څوک دی تاسو مهرباني وکي ځان معرفي کړئ او پوښتنه یې کوم نظر لري
السلام علیکم ډاکټر صاحب روخان مرزای
وعلیکم السلام کشمیر خان صاحب مهرباني وکي
السلام علیکم نو کې هلی و منه تاسو ملمنو ته ټول ته وړاندې کوم
تشکر خیر اوسې مهرباني وکي پوښتنه لري نظر لري
پښتنه خو دې ما دا د شخصي کورسونه سي دي اره په دې کې د د پوه هول کسان ست چې هغه د شي کسان چې هغه د دې ورته اول لري چې مثلا شنه دی په هغه دی بوځي دا د ملمنونه ده بل نظر مې دا د شکایت دا چې کوټنه شوشي مثلا دغه شي په مخ یو لر څو دا سلسله دغه شي جاری روانه دي ما خپل فکر او نظر باندې دا به د افغانانو د روان نسل او د چانو لپاره به دا یو ډیر ښه کار یې ځکه دا خو دې سره به د افغانانو پوهه او وړتیا نوره هم زیاته شي ما دا مې نظر و
دا پښتانه
مشکومه
ده کې دې جواب ما ترکه بله او مهربان خدای سپارم. ډیره مننه کشمیر خان صاحب. استاد احسان صاحب زموږ یو بل اوریدونکو هم د جمال ناصر احمدی په نامه باندې د معیار خبره کړې د سټنډرد خبره کړې ده او هم درنګ اوس کشمیر خان صاحب هم دا پښتنه وکړه چې آیا وړ کسان ست چې په داسې کورسو کې په خصوصي کورسو کې تدریس وکړي او خلک وپوهوي. بله استاد احسان صاحب ز فکر کوم چې احسان صاحب زموږ ژغ ناوري چې تخنیکی مشکل څه و زه فکر کوم چې ژغ باید واوري. استاد احسان صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
و څه اوري؟
بله و څه اوري. بله مهرباني.
اوکې نو ما د دوی پښتنې چې ولې هغه پر ځای پښتنې ده چې آیا په شخصي کورسونو کې داسې کسان چې هغه ور کسان دي ګمارل کیږي دا تر کورسونو پورې فرق لري لکه څنګه چې موږ رقم رقم کورسونه لرو په یو شهر کې د شخصي کورسونو اتحاد په اول مو په کندهار کې د سلو څخه زیات شخصي کورسونو تعداد لرو نو دا بیا انت پکې چې د هغوی څنګه مدیر ده د هغوی سره کوم معلمان دي د هغوی سره کوم ماحول ده هغوی په څه مخه باندې خلاصې دي هغوی آیا ایواز مخه دا ده چې خلکو ته خدمت وکړي که ایواز مخه دا ده چې هغه ایواز د یو اقتصادي بڼه لري خو البته کورسونه کې زموږ خپل تجربه چې د موږ چې خپل کوم استادان لرو هغوی ټول مسلکي استادان دي زموږ استادان نه ایواز چې دلته موږ و دوی ته د ټیچر ټریننګونه ورکړي دي بلکې زموږ سره د جهان په مختلفو هیوادونو څخه نړیوال استادان چې زموږ سره مختلف پوهنتونه دي د سیټ پوهنتون زموږ سره کار کوي د نیپ د امریکا زموږ سره کار کوي او همدغه رقم د شجو سازمان د امریکا زموږ سره کار کوي او دا ټول داسې مسلکي استادان دي چې هغوی بیا زموږ استادانو ته دوی خاص دکړې ورکوي په ټیچر ټریننګ کې د ټیچر په روزلو کې او مخکې تر دې چې موږ استاد لګوو موږ اتمن د دوی 15 کاله تجربه هغوی باید ولري موږ دوی تر هغه لګوو نه چې دوی با تجربه نشي.
بله یعنی دغه معیار چې تاسو اوس استاد احسان صاحب ورته اشاره وکړه
ولري تر څو دوی وکولای شي چې په صحیح ډول سره هغه کوم درسونه چې دي هغه په صحیح ډول سره انتقال کړي او هغه کوم کریکولم یعنی صاحب چې موږ لرو هغه په صحیح ډول سره دوی وعمل کړي.
بله استاد احسان صاحب دغه تناسسو د انسټیټیوټ یا اساس د کورس دغه معیار دی او کچیر د ټولو کورسونو چې په قندار کې دی هغه دغه معیار لري چې باید 15 کاله تجربه ولري.
د موږ خپل د قندهار یو فکرین انسټیټیوټ چې موږ سره تقریبا د 200 کسانو په شاوخوا کې شجنه او نارینه زده کوونکي لرو چې هغوی په مختلفو بخشونو کې زده کړې کوي او هر معیار چې د موږ هغه معیار کافی په نظر کې نیولای دی او هغه البته عملي کیږي خو البته نور کورسونه هم شته په کم تعداد باندې شاګردان لري یا کوشش کوي چې شاګردان پیدا کړي خو هلته مشکلات وي دي هغوی سره اقتصادي مشکلات وي د کرایو مشکلات وي د استادانو مشکلات وي اقتصادي مشکلات اصلا دوی ډېر لري تر څو چې کورس فعاله کوي نو په دغه وخت کې هغه د درسونو کوم دغه چې وي روانتیا چې وي د هغه کوم درسونه چې عملي کېږي په هغو باندې البته څه منفي تاثیرات وي خو بعضې کورسونه ښه دي بعضې کورسونه سړی څنګه ویلای شم خو د معرف لخوا څه هم په دوی چې کوم وخت کې ارزیابي کیږي هغه وخت پر وخت باندې ارزیابي کوي او وايي چې دونه کورسونه په کندهار کې چې دي هغه ښه درسونه او خلکو ته ورکوي او دونه کورسونه چې دي هغه خپل کیفیت یا معیار
بله
بله بله
نظارت باید وسی تاسو وایست
هر ولایت کی دا باید دیل
بله
موجه وینو چه باید خلق هغا معیار نلری چه هغوی وکا ولایسی دا خلقو رهنمایی وکری چکه دا خوی یو رهنمایی دا خوی ازدک
بله استاد مننه زه به دغه بله و دغه خبره د نظارت خبره به زه د استاد شاهین صاحب نه هم وکم زموږ یو اوریدم کې د عبدالرحمن وصال په نامه باندې دوی مشت په فیسبوک باندې لیکلی دي دوی ویلي دي چې باید وزارت جدي نظارت وکړي د لپاره چې ډیر ځایونه داسې دي چې خلکو د پیسو لپاره جوړ کړي آیا فکر کوئ چې دا نظارت به د کورسونو کوم هغه رقابت چې دی یا مثلا هغه کوم بازار چې دی هغه به خراب کی او که فکر کوئ چې نه دا به لا شتر بی کی کچیر نظارت موجود دی آیا نظارت اول موجود دی کنه دی
زه خو په دې باور یم چې نظارت خو همیشه چې وی د یو څه پرمختګ او خوالي لپاره وي د کورس بازار مهم نه دی د کورس کیفیت مهم دی سما په نظر دولت باید نظارت وکړي که امکانات نه لري د شخصي کورسونو نه دی دغه هغه پیسې او دغه هغه خرڅ او مصارف د کټ کې له دوی د ټیکس واخلي بیرته د دوی نظارت وکړي
بله آیا فکر نه کوي بله فکر نه کوي چې په خپل ځ د کوون کې دغه معیارو ته ګوري بیا کورسو ته ځي او کچیر مثلا یو کورس په معیارو باندې چې باید تدریس وکړي هغه رقم تدریس نه کوي نو ځ د کوون کې به کم سي ځ د کوون کې بلته ولاړ نه سي آیا فکر نه کوي چې ځ د کوون کې په خپل تصمیم ونی سي
بلشکه یو خو د انسټیټیوټ او د کورس هغه داخلي نظارت دی هر ډپارټمنټ هر سنف د هر پلانینګ د هر کورس په اخر کې خپل هغه د نظارت کوي لري چې هغه شاګردانو ته ورکول کیږي دا وی ډیریټ مکه نه لیکل کیږي هغه استاد مرته دي چې کورس
بله شاین صاحب زه فکر کوم چې رادیو چالانه د ساسو لوخه د جګ راځي چې رادیو چالانه د کده رادیو مومړه کوي او خبرې وکي شاتره براسي
دولت نظارت دولت تصمیم ادارات او هغه انسټیټیوټونه چې خه کیفیت نه لري خه خدمات نه وړاندې کوي باید وترل شي د دولت د خپل هغه ته نظارت هغه د لپاره په ګټه دی او د انسټیټیوټ یا د ادارې د بهبود لپاره هغه خپل نظارت کوي مخفل نظارت کوي د وسازان ارزیابي کوي وسازان مونږ په اسان ادا چې وسازان نه خلو چې کوم تدارې خوانه را معرفي کیږي مونږ اخلي پیسې د ګورو خه پیسې ورکو خو ماش وسازه ورکو او خو وسازه خلو د دې لپاره خلو چې هم هغه زمونږ د انسټیټیوټ یا د ادارې په بازار کې نوم وساتل شي او هم زمونږ نظمونه هغه مشتریان خوشاله وي په اصطلاح زمونږ ځکهونکي زمونږ خوشاله وي
بله شاین صاحب زبر یو پښتن ساس نه وکم بیا به وساده سان صاحب ته ولاړ سم دغه د کیفیت خبره کیږي په افغانستان کې ویل کیږي چې زموږ تاسو ته شوونی وروزنی کوم سیستم چې دی هغه دومره ښه کیفیت نه لري ساسو تجربه مقصد په داسې خصوصي موسسات تجربه څه ده چې څنګه کېدای سي چې د افغانستان د ښوونې او روزنې د دولتي مکتبونو د خصوصي مکتبونو هغه کیفیت او هغه معیار ښه سي یو خبره او څومره کېدای سي چې دغه ستاسو غونډې انسټیټیوټونه چې دي یا مثلا کورسونه چې دي دغه د مکتبونو خصوصا د لیسو د کیفیت د شکول په برخه کې کومک وکړي او مرسته وکړي
لومړی خو زه ساسي اولی پوښتنې ته ځواب وایم د افغانستان دغه د درسي کیفیت د خوالي لپاره یو تر ټولو ستر او اساسي لامل چې دی هغه د یو ښه نصاب او یو ښه کریکولم جوړول دي متاسفانه باید ووایم چې د افغانستان په نصاب په اداراتو کې ځینې داسې کسان کار کوي ټول نه یادوم ځینې داسې کسان کار کوي چې زه یې ګورم چې اصلا د یو ښه نصاب په جوړولو دوی نشي توانېدلی همدا اوس چې کوم نصاب په ښوونځیو کې تدریسېږي یو علم ستونزې لري نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې مسلکي کسان د نصاب د جوړولو په اداراتو کې وګمارل شي څوک کوم ځای کې چې دغه نصاب جوړېږي او هغه بیا تدریسېږي یو
لدی ځای به شروع شي. دوام هم دا ده چې د دین حساب د تدریس لپاره باید په ښوونځیو کې په کورسونو کې هر چرته چې وي په پوهنتونونو کې باید مسلکي کسان او وړ کسان وټاکل شي تر څو دغه نصاب چې جوړ شوی دی په ښه ډول تدریس شي. همدا اوس هم په افغانستان کې البته په ځینو استادانو ته دا اصطلاح کاریږي چې دا ګوندې استاد نه دی دا پولیس دی، یعنی چې شاګردان تهدیدوي وهي ګواښي.
بله اوس شاهین صاحب د
یا خو په افغانستان کې دغه د خونځو کې د کپونتون کې د کپ هر اداراتو کې خصوصا په دولتي سیمفونو کې د زکونکو تعداد زیات وي. نو یو ساس په تمامه معنا رسیدګي نشي کولای چې ټول زکونکي د دې کې نو د مختلفو استعدادونو کسان راځي نو هغه تر رسیدګي وکړل شي. هغه مسلې چې په خونځو کې یا په پونتونونو کې خاص ذکر نشي کولای هغه کورسونو ته راځي مراجعه کوي، حمل ته سبق وایي، همدل ته سبق وایي تر څو هغه د خپلو نورو سیمپانو سره او دغه استاد در سره ځان عیار کړي او سنف کې تنګ نه شي. نو دا یو مرسته ده. د دې نه علاوه هغه کسان چې غواړي ځینې مشخصو مهارتونو ته ماته تلوي چې له ښوونځیو فارغ شوي دي او یا هم په پوهنتونونو کې محصلین دي راځي چې ځینې مهارتونو ته اړتیا لري هغوی کار وکړي. د دې تر څنګ که موږ د پوهنتون په کچه وایي تاسې نن پروګرام د کورسونو په تړاو دی که پوهنتون په کچه وایي همدا اوس په افغانستان کې 200,000 کسانو شاوخوا د
کانونه
ورکړه اما یوازې 500,000 ته ونیول شو. دا پاتې یو نیم ځای کسان
ډېره مننه شاهین صاحب ډېره مننه. زه به اوس پلاړ شم استاد احسان صاحب په افغانستان کې خو د ډیرو خلکو اقتصادي وضعیت په دومره شنه د ډیرو کورنیو او دوی به په دې ونه توانیږي چې شخصي کورسونو ته خپل ماشومان واستوي یا مثلا دوی خپل زده کړې وکړي. تاسو څه فکر کوئ چې د دغه سي غریب خلکو لپاره باید څه وسی او آیا ساس په کورسو کې د دغه سي غریب خلکو لپاره هم ځای شته او که څنګه؟
بالکل شته. موږ خو خپل کورس کې د معرفت یو خپل سامیا ورکړی د 300 تنو پورې چې هغوی موږ ته معرفي کړي چې هغه کسان وي چې غریب کسان وي یوازې د معرفت څخه چې موږ ته معرفي شي او موږ خپل شاګردان چې موږ ته مستقیم راځي هغوی چې څوک غریب وي له هغوی څخه قطعا فیس نه اخیږي. او دلته چې اوناس طبقه ده بیا بالخصوص په کندهار کامل سیمه کې نو دلته شتي زیات مشکل لري او بیا بالخصوص اقتصادي مشکلات خو هغوی دپاره بېخي د زموږ کورسونه په وړیا بیه دوی ته درسونه ورته ورکول کېږي. خو بیا هم هغه د فیس دغه چې دی هغه جریان لري فیس موږ اخلو. هغه خلک چې کولای شي فیس ورکړي هغوی څخه فیس اخلو او هغه خلک چې فیس نه شي کولای بیا موږ د مختلفو ډونرانو د هېوادونو سره کار کوو چې هغوی ته ووایي چې شاګردان سپانسر کړي او په عین حال کې د کندهار د مختلفو هغه خلکو چې هغوی د معرفت سره معرفت دوست وي له هغوی ته ځان رسوو چې دغه شاګرد غریب ده تا چې وکولای شي چې سپانسر کړي چې که موږ هم مادیاتو ته ضرورت لرو مالي سپورت ته ضرورت لرو تر څو ښه معلمان ولرو تر څو ښه ځای ولرو تر څو دوی ته ښه امکانات برابر کړو. نو بیا له دغو لارو څخه بعضې خلک بیا بېخي موږ بېخي چې هغه نه هغه کولای شي نه هغه وکولای شي.
ډېره مننه استاد احسان صاحب د قندار د عصري زده کړو د انسټیټیوټ مشر چې زموږ بلنه ومنله او په پروګرام کې موږ سره برخه واخیستل. د رقم د شریف شاهین صاحب نه هم مننه کوم چې دوی په جلال آباد کې د نایس په نامه د انسټیټیوټ مشر دی. نو ساس ټول اوریدونکو نه مننه کوم چې زموږ سره تر دې دمه واس. زه او زما نور همکاران به ساس نه رخصت واخلو په څو شپو کې به زموږ د درېجه بي خبرونه پلسي. البته که چیرې تاسو غواړئ چې د خصوصي کورسونو په اړه باندې بحث ادامه ورکړي تاسو زموږ د فیسبوک باندې تلای سي. اول ته د نن شپې د شنه ټیک د پروګرام تر لاندې خپل نظر او خپل پوښتنې لیکای سي. موږ به هم ورنه مستفید شو او ریدونکو به هم وویني ویبل ولي. ساسو ټول مننه کوم تر یو ساعت پورې به ساس نه رخصت واخلو. د وسته لپاره د خدای پامان.